السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شوې. نن شنبه د کاب یهود دروښتمه او د میلادي مارچ میاشتې 13مه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هر کلی کوم. تخنیکي چارې قادر جلالوف مختوړي. و باورې چې افغان حکومت د امریکا لخوا د ورسپارل شوې طرحې ارزول پیل کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د هدفي وژنو د ژر تر ژره بندېدو غوښتنه کړې. نو راپور نه هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. هرات کې موټر بم چاودنې و تنه وژلي او څه باندې 50 تنه یې ژوبل کړي. په نورستان کې 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي او ایران وایي مدیترانې سمندر کې یې پر بیړۍ ترهګریز برید شوی. بشپړ خبرونه. د هرات چارواکي وایي په دې ولایت کې د تیر شپې په موټر بم چاودنې کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه و کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د هرات والي عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چې یو امنیتي سرتیری په وژل شوو کې شامل دی.
اقدر قدرت انفجار زیاد بوده که مشخصات و موتر هنوز ثابت نیست.
د چاودنې قوت دومره ډیر و چې د موټر مشخصات تر اوسه معلوم ندي. ویل کیږي چې یو فلاین کوچ دوله موټر وو. متاسفانه شاوخوا کورونه یې ډیر خراب کړي او مخصوصا چاودنې ته نږدې کورونه نړېدلې دي،
په خصوص خانه مجاور خوده که بیخي فرو ریختانده.
دا موټر بم چاودنه تیره شپه د هرات ښار په 14مې امنیتي حوزې کې شوې ده. د هرات د حوزوي روغتون د رسنیو د څانګې مشر محمد رفیق شیرزی ازادي راډیو ته وویل چې په وژل شوو کې دوه نارینه، دوه ښځې او درې ماشومان شامل دي. ټپیان هم تر ډیره ښځې او ماشومان دي. تر اوسه چا د برید مسؤلیت نه دی منلی. بل لورته د زابل په مرکز کلات کې د هاوان مرمۍ د لګېدو له کبله 5 ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د زابل امنی قمندان حکمت الله کوچی ویلي چې د جمعې په ورځ د کلات اړوند په نورک سیمه کې د پولیسو په قرارګاه د هاوان درې مرمۍ ویشتل شوي چې د ده په خبره دوه مرمۍ په قرارګاه لګېدلې او یوه بله له قرارګاه بهر پر یوه کور. د ښاغلي کوچي په خبره په دې پیښه کې دوه ماشوم نجونې وژل شوي او درې ماشومان ټپیان دي. د اروزګان چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سپورتي پروګرامونه زیات شوي دي. د دغه ولایت د سپورت امیر قدرت الله الفت د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د عامه پوهاوي پروګرامونو له لارې توانېدلې چې ډېر ځوانان په نشئی توکو چې روغ دیول اوس سپورت ته مخه کړې ده.
په تېرو وختونو کښې مونږ تقریبا 2 تراسونه درلوده، اوس مونږ هغه دي تقریبا 9 تراسونه فعاله تراسونه لرو. عبارت د فوټبال څخه کرکټ د بیاندان دي، وشو ده، والیبال دي، شطرنج دي، بسکرانی ده، ځغاسته ده. خو مونږ کوشش کوو چې 9 تراسونه هم فعاله کړو.
په نورستان کې د بیارغونې له ډګره اوری چې دلته د 130 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړیږي. د کلیو بیارغونې او پراختیا وزارت ویان فریدون آژند تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د 9 ښوونځیو د ودانیو کار پیل شوی.
همدا اوس په دې ولایت کې د 9 مکتب ودانیو جوړولو کار آغاز شوی ده او مونږ په دې تمه یو چې تر د 1400 په کال کې مونږ وکولی شو چې دا مکاتب جوړ کړو او معارف ته وسپارو.
د دغو پروژو لګښت نړیوال بانک ورکوي. یونسکو یا د ملګرو ملتونو علمي او کلتوري سازمان په بامیانو کې د بودا مجسمو د ړنګېدو د 20مې کلیزې په مناسبت ویلي چې د کلتوري میراثونو د خوندیتوب په برخه کې د افغانستان د خلکو ملاتړ کوي. دغه سازمان تیر ماښام پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د بودا مجسمو د نړولو غمیزې دا روښانه کړې چې د نړۍ په کچه تر خطر لاندې کلتوري آثارو د خوندیتوب اړتیا شته. یونسکو زیاتوي چې د افغانستان په بامیان ولایت کې په قصدي ډول د دې لرغوني میراث له منځه وړل د یوې توندلارې ایدیالوژۍ څرګندوی کوي چې هدف یې د یوه کلتور، هویت او تاریخ له منځه وړل دي. د ایران رسنیو د یوې دولتي کمپنۍ په حواله راپور ورکړی چې د دوی پر یوې باروړونکي کښتۍ روانه اونۍ د مدیترانې په اوبو کې تروریستي برید شوی. دا راپور پرون د مارچ په 12مه خپور شو. په راپور کې د ایران د کښتۍ چلونې لیکو د ډلې ویان علي غیاسیان له قوله ویل شوي چې دا کښتۍ له ایران څخه اروپا ته پر لاره وه چې د مارچ پر لسمه یې پر باډۍ چاودنه وشوه. نوموړي ویلي چې د چاودنې له کبله اور ولګېد چې ژر بیرته کنټرول شو. ایراني چارواکي وایي بیړۍ د تخریب شوې برخې تر ترمیم وروسته خپل سفر ته دوام ورکړ. د پاکستان د سنا جرګې د مشرۍ لپاره د صدر اعظم عمران خان لخوا کاندید شوی صادق سنجرانی د دې جرګې د مشر په توګه اعلان شو. په دغو انتخاباتو کې د لاسوهنې ادعا هم شوې ده. د انتخاباتو رسمي پایله وښوده چې صادق سنجرانی د 43 رایو په اخیستلو سره د اپوزیسیون ګوند ګډ کاندید یوسف رضا ګیلانی ته د 6 رایو په تفاوت ماته ورکړه. او د ازبکستان او قرغزستان ولسمشرانو موافقه وکړه چې په دریو میاشتو کې به د خپلو سرحدونو ستونزې هواري کړي. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د مارچ پر 12مه په تاشکان کې د خپل قرغزي سیال صدر جپاروف سره په خبرو کې وویل زموږ د هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پایل راهیسې په لومړي ځل موږ موافقه وکړه چې د سرحدونو په برخه کې به څوک څه کوي او څه وخت به یې کوي. وروسته له هغه چې دغو هیوادونو په 1991 کال کې د پخواني شوروي اتحاد څخه خپلواکي واخیسته، د منځنۍ آسیا د دغو دو ګاونډیو ترمنځ پوله د دوی په اړیکو کې د اختلاف یو عمده موضوع ده. سهارنۍ خبری مجله اوري په دې نږدې نیم ساعت کې. افغان چارواکو د امریکا لخوا د ورسپارل شوی طرح ارزونه پیل کړي.
د شورای عالی صالح د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د درولو غږ کړي. غزنی کې مو د کورنیو بې ځایه شو حال هم اخیستی.
نه ګټندوی لرو، نه بله خواله رو، نه یو خدای ماسد موږ وخرو څو په دغه دولت کې مشهیدان ورکړو، دغه دولت کې مزخرفان ورکړو، نن دوه نه لرو اندر را باندې سور ور.
خوست کې دکاندارانو د ښاروالۍ ضد اعتراض پیل کړی.
د ښاروال دا غیر قانوني کړل نه منو، نه منو.
دا به هم واوري چې هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید په ډیرېدو خبري شوې دي. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د دې شورا یوې موظفې کمیټې د جمعې په ورځ د امریکا د طرحې د ارزونې کار پیل کړ. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیټې د ارزونې پایلې به ډیر ژر د وروستي بحث لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا مشرتابه کمیټې ته وسپارل شي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د روان بحران د هواري لپاره په موقت یا لنډمهاله حکومت کې طالبانو ته یوه برخه ورکول منطقي حل لاره بللې. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وایي د دې شورا لخوا یو موظفه سوی کمیټه به نن د امریکا د طرحې په اړه خپلې ارزونې ته دوام ورکړي. مولوی عطاو رحمان سلیم ازادي راډیو ته وویل چې دا کمیټه 15 غړي لري او د امریکا د طرحې په اړه به ډیر ژر خپل ارزونه د ملي مصالحې د عالی شورا مشرتابه کمیټې ته وړاندې کړي.
موظف شور د دې لپاره چې په دغه طرحه باندې کار وکړو او زموږ اولنۍ ناسته وو، نو نن به ادامه ولري، کوشش کوو چې هر چه زر چې کېدی شي خپل د اعضای کمیټې رهبری نظریات راغونډ کړو او بیا کمیټې رهبری چې کوم ناسته دایرهګي هغه ناسته ته خپل نظریات وړاندې کړو او کمیټې رهبری د شورای عالی مصالحې هغه رهبری کمیټه چې کوم ده هغه په همدغه مورد باندې هغه نهایي پرېکړه کوي. تاسو به وکولی شو چې د شورای عالی مصالحه د آدرس نه او د افغانستان د نظام د آدرس یو دریز ولرو، یو موقف ولرو او یو آدرس نه خبرې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړي استازي په دې وروستیو کې د افغانستان حکومت د دې هیواد سیاسي څیرو او د طالبانو له استازو سره د واشنگټن یو طرحه شریک کړه. د دې طرحې له مخې تر هغه چې د نوي اساسي قانون په اړه موافقه کیږي او انتخابات ترسره کیږي، موقت حکومت به د افغانستان د اوسني حکومت ځای ونیسي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په تکرار د موقت حکومت له جوړېدو سره مخالفت کړی دی او وایي چې یوازې د انتخاباتو لاره د واک لیږد ورته د منلو دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنۍ چارو وزارت وینده ماریا زخروف وایي چې هیواد منطقي ګڼي چې په موقت حکومت کې طالبان ورګټ سي. زخروف پرون په یوې خبرې غونډه کې وویل
د یو موقت ائتلافي حکومت د جوړېدو لپاره باید په خپل افغانان د سولې خبرو په ترڅ کې پریکړه وکړي. په عین وخت کې دا یادونه کوي چې د افغانستان په سولې سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام په موضوع کې به یو موقته او هر اړخیزه اداره منطقي حل لاروي.
دا په داسې حال کې ده چې روسیا په پام کې لري د دې اونۍ د پنځمې په ورځ د افغانستان د سولې په اړه په مسکو کې د یوې غونډې کوربه توب وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه رسمه نه دی ویلي چې په دې غونډه کې به ګډون وکړي کنه. رویټرز خبري اژانس طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله چې نومې د موضوع د حساسیت له کبله نه دی ښودلې راپور ورکړی چې په دوحې کې د طالبانو د سیاسي دفتر څلور یا پنځه غړي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. بلخوا د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو پرون وویل چې هیواد یې په پام کې لري د افغان چارواکو او طالبانو په غوښتنه د افغانستان د سولې په اړه د یوې غونډې کوربه توب وکړي. دا غونډه په اپریل میاشت کې ترسره کیږي. تر دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په هغه لیک کې چې د افغانستان ولسمشر ته لیږلې وو ویلي وو چې امریکا به له ترکیې وغواړي چې د افغانستان د سولې په اړه د لوړې سطحې یوې غونډې کوربه توب وکړي. دغه ډیپلوماتیکې هڅې داسې مهال کېږي چې د امریکا د نوي ولسمشر جو بایدن اداره د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې د ارزونې په حال کې ده.
و موریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا یو لوړپوړی چارواکي وایي چې دوی د هغې طرحې ارزول پیل کړي چې د امریکا لخوا د سولې او د غراز د سولې د موقت حکومت په اړه ورسپارل شوې ده. دا هڅې داسې حال کې کیږي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی روان دی او د غراز هدفي وژنې هم د نورو کلونو پرتله زیاتې شوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان کې د هدفي وژنو د بندیدو غوښتنه کړې ده. دغه شورا پرون جمعه په یوه اعلامیه کې ویلي چې په دغو بیرحمه بریدونو کې د ښځو په ګډون ملکی مامورین، د قضایي څانګې غړي، مطبوعاتي کارکوونکي، روغتیا پالان او د بشري حقونو مدافعان په نښه کیږي. د امنیت شورا د دغو پر مخ زیاتېدونکو بریدونو په اړه خواشینی ښودلې، د سملاسي بندولو غوښتنه کړې ده او محکمې ته یې د عملانو د کشولو غږ کړی دی. خو په اعلامیه کې ویل شوي نه دي چې د دغو بریدونو عملان څوک دي. د افغانستان حکومت او کابل کې د امریکا سفارت بیا له دې وړاندې د دغو بریدونو پړه پر طالبانو اچولې ده. طالبانو بیا ویلي چې دوی د ملکی کسانو، فعالانو او خبریالانو په وجنه کې لاس نه لري. د امنیت شورا په اعلامیه کې ویل شوي چې د ولسی خلکو قصدي وژل ښایي جنگي جنایت وبلل شي. دوی همدغه راز ټینګار کړی چې په افغانستان کې تلپاتې سوله د افغانانو په مشرۍ او د افغانانو له لوري د هر اړخیزو خبرو له لارې راتلی شي. د امریکا متحده ایالاتونه، بریتانیا، روسیا، چین او فرانسا د امنیت شورا دایمي غړي دي. هند او ځینې نور هیوادونه یې غیر دایمي غړي دي. د امنیت شورا داسې مهال په افغانستان کې په هدفي وژنو اندېښنه ښودلې ده چې په دې تیرو څو میاشتو کې لسګونه خبریالان، ملکي مامورین، د بشري حقونو فعالان او نور ترور شوي دي. تر ټولو تازه پیښه کې څو ورځې مخکې په جلال آباد کې وسلوالو د انعکاس ټلویزیون درې ښځینه کارکوونکي ووژلې او دوه نورې یې ټپیانې کړې. د دغو بریدونو مسؤلیت داعش وسلوالې ډلې ومانه. هغه مهال د ننګرهار چارواکو وویل چې د پیښې په اړه یې یو کس نیولی او دوی دغه راز ژمنه کړې وه چې د پیښې په اړه به څېړنه کوي او څېړنه به یې له خلکو سره شریکوي. خو تر اوسه هغلته ځایي چارواکو او په ټوله کې د افغانستان د حکومت نور لوړپوړو چارواکو د دغه پیښې ډېر څرنګوالی او څېړنې له رسنیو سره نه دي شریکې کړې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1280 نوي او د غراس په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خبرونه لري. کچیرته تاسو انټرنیټ ته لاسرسي لرئ، زموږ خبرونه همدا مهال په ژوندۍ بڼه له انټرنیټ نه هم اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته مو ده azadiradio.com. نن د ورځې پتراس کې درته ترشنه اسمان لاندې پروګرام هم درو چې هغه هم سولې ته په وروستیو هڅو او پرمختګونو بحث پکې کیږي. تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه چې د ماښام تر وو بجو دوام کوي واوري. اوس برا شو دی ته چې یو شمیر لویدیزو یا پټوله کې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړي. سالم احمد سالی ته به غوښ شو چې د زینو دغه رسپانو پانی اړولې دي.
د د نړۍ ځینو چاپی او آنلاین خبرونو د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر پر څرګندونو لیکنې خبرې کړي چې ویلي دي هیواد به په اپریل میاشت کې د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د دې غونډې دقیقه نیټه نه ده شوبل سوې، خو د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو ویلي چې دغه غونډه د دوست هیواد قطر په همکارۍ جوړیږي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي په افغانستان کې دواړه ښکېل لوري پر ترکیه باور لري، ځکه نو دا غونډه په ترکیه کې جوړیږي چې وکولی سي د افغانستان د سولې پروسه لا چټکه کړي. په دې لړ کې نېشنل انټرست خپرونې په خپله تازه ګڼې کې په دې عنوان لیکنه خپره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایډن به د امپراتوریو د هدیرې له بحران سره څنګه چلند کوي. خپرونه د مطلب په دوام زیاتوي، په داسې حال کې چې افغانستان ته د امریکا د داخلېدو 40 کاله پوره کیږي، د امریکا حکومت په دغه هیواد کې له بلې عمده ستونزې سره لاس او ګریوان دی. آیا واشنگتن به وکولی سي بې له دې چې خطرونو ته پام وکړي د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان خپل ځواکونه وباسي؟ خبرونه دا پوښتنه هم مطرح کوي چې څه ضمانت شته چې افغانستان بیا د ترورستانو په ځاله بدل نه سي. که په ترکیه کې د افغانستان په باب د غونډې د جوړېدو هڅې روانې دي، امریکایي ورځپاڼې ډیفنس پوسټ د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت د ویاندې ماریا زخاروا د څرګندونو په اړه لیکنه خپره کړې چې پرون جمعه یې ویلي روسیه په افغانستان کې د موقت حکومت د تشکیل پلوي کوي چې د طالبانو غړي هم پکې شامل وي. زخاروا ویلي یو موقت او ټول شموله حکومت به په یوه سوله ییز سیاسي ژوند کې د طالبانو د ادغام لپاره یو معقول حل وي. د امریکا بلې خبرونې فارن پالیسی ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتون بلینکن لیک مهم ښکاره سوی چې په وروستیو کې د افغانستان مشرانو ته لیږل سوی او تېره اونۍ د افغان چارواکو له بېلابېلو عکس العملونو سره مخامخ سو. د خبرونې په حواله په لیک کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د افغانستان په اړه د سیمه ییز اجماع راوستلو د هڅې غوښتنه سوی چې په ترکیه کې د افغان سیاستوالو او طالب استازو ترمنځ یوه غونډه وسي. په لیک کې د نوي ورځو لپاره د اورکم پیشنهاد هم سوی دی. فارن پالیسی لیکي دغه لیک پر ولسمشر محمد اشرف غنی فشار راولي داسې څه وکړي چې دای مخالف دی د موقت حکومت د تشکیل ملاتړ چې د اوس وخت لپاره له لاسه د واک د وتلو خطر ورسره تړلی. او ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دی به واک یوازې خپل یوه منتخب ځایناستې ته وسپاري. دغه رز لیک د هغه څه خبرداری هم ورکوي چې ولسمشر غنی په اړه اندېښنه لري. هغه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې واشنگتن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د ایستلو په اړه بیا کتنه بشپړه کړې نه ده. فارن پالیسی خبرونه زیاتوي دغه لیک د امریکا د ادارې له مخکنیو پیغامونو سره ډیر په تضاد کې دی، ځکه د امریکا او افغانستان د ملي امنیت سلاکارانو د جنوري پر 23مه دغه ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتون بلینکن او ولسمشر غنی د جنوري پر 23مه او د امریکا دفاع وزیر لید آستین او ولسمشر غنی د فبروري پر 15مه په خپلو کې خبرې کړې وې. په ټولو مکالمو کې له کابل سره د نږدې سلا مشورې ژمنه سوې وه.
اوس به ورشو ځینو ولایتي راپورونو ته. په خوست ښار کې د غرفو مالکانو د ښاروالۍ د پریکړې خلاف اعتراض کړی. دوی وایي ښاروالۍ زورواکو او چارواکو سره کار نه لري، خو غریب خلک خپل قانوني کاروبار ته نه پریږدي. د دې رپورټ د جوړولو تر مهاله ښاروالۍ د اعتراض کوونکو د اعتراض په اړه څه نه دي ویلي. نور حالې له سیمې زموږ د خبریال پر راپور کې.
د جمعې په ورځ د خوست د جرګو تالار نږدې لسګونو کسانو د ښاروالۍ لخوا د هغوی د غرفو د ورانېدو د خبرداري پر وړاندې اعتراض وکړ. دوی وویل ښاروالۍ د زورواکو او چارواکو په سلګونو غرفو کار نه لري، خو دوی چې غریب خلک دي ښاروالۍ خبرداری ورکړی چې د شنبې تر ورځې د خپلې غرفې تشي او له دې ځایه دې لرې کړي. د دوی په وینا په ښار کې لاسفروشانو ته شپږ کاله وړاندې د جرګو تالار دریو خواو ته 160 غرفې ویشل شوي او دوی ښاروالۍ ته په منظم ډول میاشتنی عواید تحویلوي. د خوست ښار د ټولنیز شورا مشر حاجي جمال تنی د رسنیو خبريالانو ته وویل
دغه غرفې چې د تو سوال دی تقریبا 160 غرفې دي، مګر د واخ شروال صاحب اعلان وکړای دی چې شنبه ورځ پر دغه تو سه ټوله باید لره کوي. ولومړی غوښتنه مې شروال صاحب نه دغه دو چې دغه غرفې چې تل رکوي دا ټوله پښنا صحه کې چې غرفې جوړ شوې دي ټوله بل رکوي کوي، وازه د غرفې بل رکوي. شروال صاحب ته هر کړه ته میګم دی مگر داس تهود به رکوی چې تخلیاش بیا هم حق به جنب مستحق لمړی دغه خلق دی اېدغه ته باید ورکی.
د سراج الدین په نوم یو ځوان چې په دې ځای کې د میوه او ترکاری غرفه لري وایي
شپکه له زمانه وایي ټول شوی ده زه غریب یم زه بشاره یم ته ما والی ته ما مشر ته باید ما ته کار پیدا کې آیا زه چې نن خپل کار باندې لګیم زه دلته نه پخا ګټم زه مجرم شم زه خاین شم زه ولې د دوه لسم څخه فارغ شوی ما پانتون څنګه بیا د اقتصادي مشکلاتو پر اساس اول نمبر فارغ شوی ما د مشکل اقتصادي مشکلاتو پر اساس باندې زمانه پانتون پاتې شوی دا زما سلور کلن زوی د چنن ز چ کوټر زم بیګما ته دا خبره کوي چې پلاړه سلام نه راته چې تا ته پای بډنګ شې نه زه وته يم چې ولی به شای ته ما ته دا خبره ولی کوي هغه ما ته وای چې ته تا دکان چډنګ شې زما روزي قطه شو ما ته به دمړې سوګراوړي.
د جرګو تالار درې خوته د غرفو مالکینو د همول دوی ته یو میاشت مخکې دی او کال لپاره جوازونه تمدید شول او دوی بانک ته پیسه تحویل کړي. کده دوی د غرفو د ډنګولو پلان وو نو بیا ولی دوی ته جوازونه نوي کول؟ د رحیم الله پونم یو بل معترض دکاندار وایي
دغه مالیاده د قانون په چوکاټ کې د وخت والی د وخت شروال زدل تک نه ولیم نه غصب کار یم نه ظالم یم مونږ تر رس نه یو مونږ ظالمان نه یو مونږ غصب کار نه یو یوازنه مونږ د هدف ته چې د اسلام په چوکاټ کې د قانون اساسي په چوکاټ کې مونږ خپل حق راکای او غفتون کې یو او بل اخره کچیر مونږ غفتنه و نه رسیدا مونږ بالکل چاته لاس نه وراچو حتی شروال مونږ ته پرنده خبره وکړه کچیر سم نشي تاسو بل جرخي ځان ځان ته لګم
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د خوروالي د مسؤلینو خبرګونم ولرو خو هغوی د نظر څرګندولو ته حاضر نشول. خوست ښار چې کوچنی او د ډیرو ښارونو په پرتله دې ځای کې د ځمکو بیې لوړې دي دا ډول دعوې او لانجې پکې تل موجودې وي. د جرګو تالار سربیره هم خوست ښاروالۍ د ښار په بیلابیلو سیمو کې سلګونه غرفې چې دلته یې خلک ټپری بولي ویشلې دي. د دې غرفو د ویش د څرنګوالي او شفافیت په اړه له خوستوالو سره پوره معلومات نشته او د ویش بهیر ته د شک په نظر ګوري.
د لشکرګاشر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وای
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې خپل
لیکن د هار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
وربشو غزنی ته چارواکی وای غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. دوی وای په دغه ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له امله بې ځای شوی او کمرستي ورسره ونشي ستونزې به ډېر شي. چارواکی وای یوازې پر روان کال کې 2500 کورنۍ د جګړو له کبله غزنی ښار ته کډه شوی. تفصیل زموږ د خبريال پراپور کې.
ملالۍ د وو یتیم اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلن او لاندلو ولسوالی څخه غزنی ښار ته د جګړو لامل راکړه سوی ده. ملالۍ وایي څلور کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجر لرو پراته نه ګچندوی لرو نه بل خوا لرو نه یو خدای ماسل موږ وخرسو په دغه دولت کې شهیدان ورک په دغه دولت کې زخمیان ورک نن دوه نه لرو اندر را باندې سور ور دلته د تناش د موږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې. خو زربخت بیا د غزنی کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کنده یم یعنی شلګر کور کې می چې ما د چې شای نورمال خود خوشاله کوری و دان تر نه نه لخرت یا ولا کچا د تنه را سره کله ل د عمر است ما و دروغ نه شو د توې سو ته دروغ د ټول غزنه ولا د چانه تر سره کله نو وی کته ګبرو کې نه د تنه.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1499 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1200 د ارزو سیمې دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم راځو یوې سیمه ایزې او نړیوالې موضوع ته. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو د جمعې په ورځ په وی انلاین غونډه کې خبرې وکړې. دوی د نورو مسلو ترڅنګ په هند کې د کورونا واکسین پر تولید هم یوې هوکړې ته سره ورسېدل او ټینګار وکړ چې په هندو پاسفیک سیمه کې باید د همکاریو کچه ډیره شي. دغه مشرانو پر ځینو نورو موضوعاتو هم خبرې او موافقه کړي. جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د استرالیا، هند او جاپان مشرانو په هند کې د کورونا ضد واکسین د تولید د ډیرې دوه پر طرحې موافقه وکړه. دا موافقه د جمعې پر ورځ د دغو مشرانو په آنلاین غونډه کې وسوه. د امریکا ولسمشر دا موافقه یو نوی ګډ مشارکت وباله چې د واکسین د تولید کچه لوړوي او د ټول هندو پاسیفیک سیمه به ګټه ترې واخلي. د کوارد په نامه د دغې ډلې د غړو هیوادونو پر نوې غونډه د دې هیوادونو د مشرانو په سطحه لومړنۍ غونډه وه او داسې مهال ترسره سوه چې د ولسمشر بایدن اداره په هندو پاسیفیک سیمه باندې د چین د اقتصادي او پوځي ودې پر وړاندې ټینګار کوي. دغو مشرانو په یوه ګډ بیان کې وویل خپلې طبي، علمي، مالي، تولید او پراختیایي وړتیاوې له یو بل سره نښلوي او د واکسین د اغیزمن او خوندي ویش لپاره د متخصصینو یوه کاري ډله جوړوي. شنونکي وایي دا څلور هیوادونه غواړي نړیوال واکسیناسیون پراخ کړي او په نړۍ او د آسیا په جنوب ختیځ کې د چین د مخ پر ودې واکسیناسیون او ډیپلوماسۍ سره مقابله وکړي. هند په نړۍ کې د واکسین لوی تولیدونکی دی. د جاپان صدر اعظم یوشیهیدا سوگا وویل چې غواړي د هیوادونه د یوې آزادې هندو پاسیفیک سیمې لپاره په قوت ګامونه واخلي او د سولې، ثبات او هوساینې په شمول د کورونا وایرس پر وړاندې د پام وړ همکاري ولري. د هند صدر اعظم نریندرا مودی او د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن د دې غونډې دوه نور ګډون کوونکي ول. موریسن خبریالانو ته وویل کله چې حکومتونه په تر ټولو لویه سطحه سره راټولېږي دا په هندو پاسیفیک کې د سولې او ثبات په برخه کې د یوې نوې سطحې همکاري ښکارندوی کوي.